درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خنډ له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمه شته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لاره ومومي، خو د دوی په وینا پاکستان ثانی لوري د دوی په چیر نیت نه درلود. د بل خو د پاکستان امنیتي سرچینو د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دي د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه رمنلې. ملګری ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یو راپور کې چې نن سه شنبه یې خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. په راپور کې راغلي په جولای میاشت کې د 1490 کلونو ترمنس تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبره له څو ساعتونو نیولې تر یوې شپې پورې د طالبانو په بند کې تیرې کړې دي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دوشنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د ختمېدو لپاره خپل ټول تر 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. د ترکیه په لویدیځ کې تیر ماښام تر زورور زلزلې وروسته نن سه شنبه سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوې دي. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونه ولړزول چې د یو شدت کې 4.5 درجې وو. د دې زلزلې مرکز د ترکیه په لویدیز بالکسیر کې د سندرګي سیمه وه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیا او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکوي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته پریږدي. زیلینسکی په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبه خبرې شوې له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا چهارشنبه په لومړۍ یوورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربهتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 اوره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا نن سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. زموږ اخلو آزادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې بو واورې. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. د طالبانو حکومت او ایران د سرحدي همکاري په پراختیا سلا وکړه. د ملګرو ملتونو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
کوئی ته الحمدلله د پروژې پر اتک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو.
د ترکیه د کډوالو اداروي په دغه هیواد کې تر 10,000 ډیر افغانان بندیان دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ترکیه په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاو ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې لا هم د کومي هوکړې راپور نه دی ورکول شوی. یو شمیر پاکستاني او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو په خبرو کې د دواړو لوریو د پلاویو په حواله یو بل په نه هم ژغی تورن کړی دی. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی د رغند خبرو چې نتیجه ولري هر ډول هڅه کړي، خو داسې ښکاري چې پاکستاني پلاوی له خبرو د وټلو هڅه کوي. پاکستانی رسنوی بیا د دې هواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړی او ادعا کړی چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریز بدل کړي او له همدې عمله اوس مهال خبري اترې په ټپه ولاړې دي. د دې موضوع جزئیات واپري.
د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاویو د خبرو نن څلورمه ورځ ده، خو لا هم د کومې هوکړې په اړه خبر نه دی ورکول شوی. خو یو شمېر پاکستانی او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو د پلاویو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ورکړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چې نن سه شنبه د اکتوبر په 23مه یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړې، ادعا کړې چې طالب پلاوی د رغنده او پایله لرونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کړې، خو په ټکو یې داسې ښکاري چې پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي. په بیان کې دا ادعا هم شوې چې د پاکستان په پوز کې ځینې کړې د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. وړاندې راغلي چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دا نشي کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون دا هم ویلي چې د پاکستان نامنی دغه هیواد کورنۍ مسله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي او چې پاکستان باید متوازنې منطقي او معقولې غوښتنې وړاندې کړي. که څه هم په دې بیان کې د پاکستانی پلاویو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پرون د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې پاکستان د ٹی ٹی پی او بلوڅ ازادي غوښتونکو په وړاندې د طالبانو د عملیاتو غوښتنه کوي او دا هم غواړي چې طالبان دې په دې ډلو د ترهګرو ټاپه ولګوي او مشران دې لاستړلي اسلام آباد ته وسپاري. پاکستانی رسنیو بیا د دې هیواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړي او ادعا کړي چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریز بدل کړي چې له همدې عمله اوس مهال خبرې اترې په ټپه ولاړې دي. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ دغه هیواد د پلاوی په حواله راپور ورکړی چې طالب پلاوی د خبرو په جریان کې کابل سره اړیکې نیسي او خپلې خبرې بدلوي. جیو نیوز په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې په درېمه ورځ خبرو اترو 13 ساعت دوام وکړ، خو کومه پایله ترلاسه نه شوه. په راپور کې د پلاوی په حواله دا ادعا هم شوی چې د خبرو په پیل کې طالب پلاوی په افغانستان کې د ٹی ٹی پی موجودیت تایید کړ او د پاکستان له غوښتنو سره موافقه وکړه، خو د سرچینې د ادعا له مخې له کابل سره تر خبرو کولو وروسته هر څه رد کړل. د پاکستان دولتي اجانس آی پی پی په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی پلاوی کابل ته خپل وروستی دریز وړاندې کړی او طالب پلاوی ته ویلي چې د ترهګرو ملاتړ دوی ته د منلو نه دی او باید د دغه ملاتړ د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې چې پرون د اکتوبر په 20مه د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی و چې په دوهم پړاو مذاکراتو کې په ډیری مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه وشي. په خبر کې راغلی و چې د درې ورځې د مذاکراتو په پایله کې به د اوربند د غزیدو، د لارو د بیرته پرانیستو، د بندیانو د خوشي کولو، د راتلونکي ناستې د وخت او ځای او ځینو نورو موضوعاتو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه وویلي. د استانبول ناسته د روان اکتوبر په 15مه پیل شوې او ویل کېدل چې درې ورځې به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسته د اکتوبر په 19مه شروع وه. په هغه ناسته کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی برخه اخیستې وه چې پکې په سملاسي اوربند او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه. په دوهم دور مذاکراتو کې بیا د طالب پلاوی مشري حاجي نجیب کوي چې مخکې د استخباراتو ریاست اداري مرستیالو. په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون یو غړی انس حقانی، د بهرنیو چارو وزارت لومړی سیاسي رئیس نور احمد نور، د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس نور رحمان نصرت او د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی شامل دي. د غراز یو شمیر پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړ خپدې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسول، د پوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ګډون لري. دا وروسته له هغه چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یو اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې په ملکي کسانو هوایي بریدونه کړي. له دې وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دواړو لوریو ترمنځ په وقفه ډول سخت نښتې وشوې چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکول شول. د غراز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 28مه د 13مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لامل یې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د سرحدي همکاري په پراختیا خبري کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر پرون په کابل کې په یو غونډه کې د سرحدي همکاري د پراختیا او د خپلو ګډو پولو د ښه مدیریت لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله واوري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړي دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې دورول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی د ایران شارارا رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خپره شوه ویلي دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایرانی چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلورمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 14 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو خو اوس یو ځل د امریکا او جاپان د موافقې په اړه یو راپور لرو. امریکا او جاپان موافقه کړې چې په خپل منځ کې اقتصادي اړیکې پراخې کړي او د نادره طبیعي منرالونو لپاره به پر چین اتکا کم کړي. دا موافقه له توکیو څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کتنې په ترڅ کې شوې ده. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریا ستوري را سره ده. له دې واورو
بلې څرمن صاحب مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له توکیو څخه د کتنې په ترڅ کې د جاپان د لومړۍ ښځینه صدر اعظم سنایا تاکایچی ستاینه وکړه، او په داسې حال کې چې د هغې د پوځي وړتیاو د زیاتېدو د ژمنې هرکلی وکړ چې دواړو لورو د سوداګرۍ او نادره طبیعي منرالونو قراردادونه لاسلیک کړل. تاکایچی چې یوه اونۍ مخکې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو آبه چې په 2022 کال کې ووژل شو د لارې پیروه ده. آبه د ترامپ نږدې متحد او د ګولف د لوبې ملګری و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ وویل د جاپان صدر اعظم همدارنګه ژمنه وکړه چې ترامپ به د نوبل د سولې جایزې ته ونوموي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دواړو هیوادونو د هغو پروژو لیست خپور کړی چې جاپاني شرکتونو ته په متحدو ایالاتونو کې د انرژۍ، مصنوعي ذهانت او نادره طبیعي منرالونو په برخه کې تر 300 میلیارد ډالر پورې د پانګونې زمینه برابروي. توکیو د روان کال په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د ټرمپ لخوا پر وارداتي توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي له مجازاتو د خلاصون لپاره د یوې معاملې په توګه د 5.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پور او ستراتیژیک ضمانت امتیاز متحدو ایالاتونو ته ورکوي. دغه موارد ښایي ترامپ له هغې غوښتنې په شکل چې توکیو د چین د تهاجمي دریځ په وړاندې د خپل امنیت لپاره ډېر لګښت ځانګړی کړي. میرمن تاکایچی ژمنه کړې چې د دفاعي لګښتونو د ګړندیو پلانونو لپاره به د کورنیو ناخالصو تولیداتو کچه تر 2% پورې ورسوي. ترامپ چې د توکیو په اکاساکا ماڼۍ کې له خپلو سیالانو سره د خبرو د میز تر شا ناست و، میرمن تاکایچی ته وویل هغه پوهه چې زه یې له شینزو او نورو څخه لرم تاسو به یوه له لویو صدراعظمانو څخه شئ. ترامپ زیاته کړه چې د جاپان د لومړۍ ښځینه صدر اعظم کېدل یوه لویه خبره وه. ترامپ به د چهارشنبې په ورځ جنوبي کوریا ته سفر وکړي، چیرې چې نوموړی به د دې هېواد له ولسمشر لی جای میونګ سره وګوري، او د پنجشنبې په ورځ به د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره کتنه ترسره کړي.
له خبرونو ورآخوا
د ترکیې د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 10,000 د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ویلي د روان کال له پیله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې تر 122,000 ډېر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه یې د افغانانو ده. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته بیرته استول شوي وایي دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشته یو افغانه کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لورې تر نیول کېدو وروسته زندانې شوی او اوس مهال د کډوالو په کمپ کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې د ترکیې پولیسو له لورې تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ریپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي را ریپورټ شویم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ، یو میاشت کیمپ کې او اوس اقتصادي مشکلاتو سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 10,000 ډېر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډېره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لورې ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوي کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې 6 ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په وروستیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په وروستیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بېکارۍ، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال کار چغلې نو ما به ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت په موساخیل، ګربز او شمل کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو د کانالونو د جوړېدو پروژې او خلکو ته د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شوي دي. دا پروژې چې د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام او همداراز د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې 1 میلیون ډالرو په ارزښت پلي کېږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسئولان وایي چې په دې پروژو کې به تر 1.5 زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه هم برابر شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا 1 میلیون ډالرو په ارزښت د خوست په موساخیلو، ګربزو او شمل کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او ترڅنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته دلدی. د خوست د ګربز اوسیدون کې رفیع الله مشال رادیو ته وویل
خوست الحمدلله د پروژې پر اتک سره میج لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو، هم لای په اواز سر کې میج لاوی او خصوصا میج د پروژې څخه دا نه راهله کې چې داس د ډول پروژې دار ډول کوی نه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې اس په کلی کې په کاروبار د دې په قربني بوخت وسطي
د دې پروژو په لیکي دوله لپاره نړیوال خوراکي پروګرام ول کډر ویزر ډالر او بیا د خړو او کرنې ادارې نګدې 2 لک 10 زره ډالر ورکړي دي. سره له دې چې د مسؤلینو په خبره د خوست شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري، خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوې دي. د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي. د خوست خلکو د مځکو د حاصلخیزۍ لپاره دا اوبه چې ځان سره خاټي او دا د غرونو کې چې د ځنګلاتو کومې پخې وچې شوې دي هغه په عضوي موادو بدل شوې دي او عضوي مواد به ځان سره رول دی. مونږ خورې پوره حیاتي اهمیت لرلو، خو په داسې حال کې چې مونږ دې واس نه لرلو چې دا اوبه خپل مځکو ته راهنمایي کو، ځکه شګو باندې بو هغه به یوړلو.
د خصوص دونکو په ګربزو، موساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوي خوایي. دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیاو په پرتل لیک دي او اړوند ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیرې کی. د ګربز یو بل اوسیدونکو ماهر الدین وویل
نه را داسې دغه دیوالی نه دغه ډنګي غوښتنه بربر میږي نه کی چې مشته دغه نه را دغه ډنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوا وسوتلای شي.
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي، ټولنیز، روغتیایي او نورو برخو کې اړتیاوې مني او وایي دوی شته ستونزې او اړتیاوې په دوامداره توګه اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
د 1415 کال دپاره الحمدلله موږ اوسنه په پلان مې لګیا یو د واش په برخه کې بیا رغونې کوم کورونه چې دي په برخه کې مو انشاءالله د مرکز سره او خارجي او داخلي انجوګانو سره مجلسونه کړي دي. انشاءالله د ولس څومره ضرورتونه چې موږ ریاست پورې اړه لري انشاءالله موږ هغې کورونو ته آماده یو چې دا څرکان ته انکشافي کورونه ولس ته وکړو.
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په موساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزې او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز همدارنګه د سپیری او ترزیو علیشیر په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلې کړې وې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښوولې ده. د سازمان ویلي چې پرلپسې وچکالیو د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخېستنې ده دا بحران لا پسې ژور کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکي شمېر دغه بحران لا پسې ژور کړی. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمېدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو، یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تېرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی، هغه خواري خواسي عبث شي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی. د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما
د وای سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده، وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شو، هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو، نه مو حاصل وشو او نه له کومې بلې خانه عاید
لرو.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو سنا ګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د غربت د حکومت موږ ته نشه روپی راکړې وي، هغه موږ کرایګانو ته ورکړي. موږ به هغه څوک پورته کړي دي، موږ هغه غږ به څوک اوري دې کې کونډې تیمان داسې خلک چې واړه واړه بچیان دي او کار روزګار هم نشي کولی، او چې دا څوک یې کولی شي کار روزګار نشته دې به څه حساب کېږي.
د جوزجان ولایت یوې اوسیدونکي چې تازه له ایرانه راستنه شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاون مې لاړ شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسنه شته چې ډاکټر ته یوسو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د سم لاسي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوې. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی و چې افغانستان اوسمهال له درې ګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس دریز د 13 سپتمبر په 14 ویلی و چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنیدنه د اقلیمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیار د نوي شمیرو له مخې د روان کال پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو تا هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ول سم ټولګي کیمیا مضمون 15 لوست شرح لاس ویم او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې می ملتیا وکړي. گرانو زکون کو زموږ او تاسو نن نه ورز درسي موضوع د انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم خپل تر یو سل آتش پیتر صفحه پورې به دوام ولري. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، د همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و المونیم و د المونیم مهم مرکبات و تعاملات یې وه. په همدې ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپل انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې 40 عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د دې فرعي سویه اوربیتالونه او 28 نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د دې فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا 28 نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کښې دي او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کښې وجود لري او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو. د دوی د همدې اساس کومه دي؟ راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریدونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار چې شي کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د دې مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای سي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د دې بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطېږي او زیاتېږي، خو
ورته د هغه څخه بیا ورو ورو چشکیږي کمیږي. او بل ګران ځکوونکو یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ته چې موږ او تاسو ول د انتقالي عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو د هغوی چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تیرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي. او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي. او بل ګران ځکوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې ده ډیر لوړ ده. او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په درلودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکې استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي ډیر ټیټ دي. نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکي لوړ دي. و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتانشیل دی چې د عناصرو یا د ډی بلاک د عناصرو ډیریکشن پوتانشیل چې د هغه منفي ده پرته د میسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفی ده. او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د ډی بلاک عناصرو چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي. همیشه انتقالي عناصرو چې دی د خنثا مالیکولونو چې خنثا مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونو اکساید و نایتروجن مونو اکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سي یا هم لاسته راوړل سي. یو هم مهم خاصیت ګران زکوونکو هغه کتلستي خاصیت دی چې خپل ځینې انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کتلستي خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل. نیکل خپل یو کتلستي خاصیت لري. وینادیم د خپل یو کتلستي خاصیت لري. او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت دی د دی بلاک د ګران زکوونکو چې مکناتیسی خاصیت دی ځینی انتقالي عناصر چې دي د خپل ځانه مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالي فلزات او داسې نور نور. دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزاتو ده یا هم د انتقالي عناصر یا د دی بلاک. زګران زکوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر دی چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدي سره چشکیږي موندل کیږي چې 4.5% د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوې ده. بل ګران زکون کوم را تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لرو چې عبارت هیماتایتیت منګنایتیت دی د پایرایت څخه مهم دی. هغه مهم مشهور کانی د بوري دی. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید د چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي. او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجاع سي. او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چې شي ترې لاسته راوړل سي. لازو ګران زکوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګران زکوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې شوینو د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي.
لکه د زنګ زید فولا چې د خپل 2% اوس باندې پکشي کې او 9% کرومیان او 9% نیکل وجود لري. په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبي ژو په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني موږ تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې بیرته همدې مرکب ته موږ تاسو څه شو ورکړو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بل اخره موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چیرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی څه شي تجزیه شي په اخره کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاس ته راغله. تاسوګرانو د کون کوز د لوس په دې برخه کې مور او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې مور او تاسو وایو مس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې مندل کیږي. خو د زمکې د کورې د مس یو لویه برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کانی ډبرو چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د مینځلو په طریقه کې بیا له ډبرو څخه جلا کیږي. دا چې خپل د مسلرون کې کانی ډبرې چې هغه ټوټه ټوټه او په پودر باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لمبو په حالت کې کېدای چې ګډ ووسی تر څو مس چې خپل د کانی ډبرو څخه جلا سي او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیر ورزیات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې هغه خپله په لمبو وهون کې بنه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږې او د خاورې د لوښو په لاندنۍ برخه کښې چشکېږي ښکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کېدای شي چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص ډول سره کولای شو چې مس لاسته راوړو او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي. داسې چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درموتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو وویل په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کښې خپرېږي او د ځمکې په کوره کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې چش کړي رامنځته کړي. او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومیټرالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفاید چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم څه کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیز په دې طریقه کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې څه شي په لاس راوړل سي یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تېرونکي دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې دلته موږ او تاسو د مسو د فیرس سلفاید لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د مسو سلفاید په لاس راکوي او په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو وویل په دوامه یا هم هایدرومیټرالوژي کښې موږ او تاسو وویل چې د مسو سلفاید راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي او په نتیجه کښې مس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګرانو زده کوونکو د مسو تعاملات د تیزاب سره که چیرې مس د HCl یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د مسو کلوراید په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او که چیرې مس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو سلفاید په لاس راکوي او هایدروجن ترې ازادېږي او که چیرې مس خپله بېرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د مسو سلفاید او دوه مالیکول اوبه او سلفر ډای اکساید ترې کېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دا هم د کرومیان په نوم سره یادېږي سمبول یې په سی آر سره ښودل کېږي دا چې د شپږ
رنگ فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپله د ځان مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کانې ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت فتش کیږي داسې ترسره کیږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوهم سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطیږي، بي ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو، دریم سوال چې وروستی سوال دی کروم په کوم ګروپ شي موقعیت لري، اے اول اصلي ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکون کو ہیرہ لرام چی ټول بجوړ او صحت مند به سي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شراغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ترستنی شی بو پرې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د عضوي تیزابونه چې د یو سلو او شپېته مې صفې څخه پایل تر یو سلو دو اتیا مې صفې پورې به دوام ولري. زموږ او تاسو لسم څپرکې 15م لوست ولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کې لوستلي وو چې خپل عضوي مرکبات و د هغوی مهم مرکبونه و، فزیکي خواصونه و، کیمیاوي خواصونه و، البته الدهایدونه و، کیتونونه و. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکو مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپل د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپل د تیزابو د وظیفي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. چې خپل موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور و چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي وه، نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکې کښې خپل عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپل د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپل د کاربوکسیل ګروپ چې د خپل د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپل د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپل دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپل د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوی دی، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کیږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ښودنه کچیر وګورم نو تاسو هم په معمولي طریقه سره هم په ایپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ښودنه وایو چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنی یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنی د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو ګورو فارمیکا سید خپل د میجی یا هم د فارمیکا د لانتنی کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ تاسو مثال اسیتیک اسید ده چې خپل د سرکې د لانتنی کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ تاسو ټول معمولي نمونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپل بیلابیل معاوضې ولري په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي له همدې کبله د یوناني ژبې په تورو یعنی الفا بیتا ګاما دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه وښودل شي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلې کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه چې پر ګاما باندې تاما پر کاربن باندې دلته د هایدروکسی ویلر اسید نوم سره یو چیش سوی ده یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چیش کړی ده پلاس را کړی ده. او کچیرې د ایپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو ګورو د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپل لومړی د ایپک په طریقه کې یو ځنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوی نمبر وهنه کیږي شماره ګزاري کیږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپل د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور ځنځیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدروکاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای دوري هغه به په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیشتي تاویسی او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور ځنځیر مو انتخاب کړ. بیا په دې ترتیب سره شماره ګزاري مو پیل کړل. شماره ګزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورې نږدې وي او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ تاسو وګورو په دوه مثال کې موږ تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور ځنځیر انتخاب شوی دی. د اور ځنځیر څخه وروسته بیا موږ تاسو شماره ګزاري او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر یې نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې کبله دا چې خپل مصنوعي کوچ او شیریني خپله په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چیش کیږي ور زیاتیږي. او که چیرې د مشبوع هایدروکاربونونو تیزابونه خپله د هغوی د لسو څخه زیات د کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي بیا دوی چې دي بی بویه دي یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د څوارلس څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتیږي بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې چیش کیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزاب
تیزابو د دوو مالیکولونو سره چې موږ او تاسو وایي د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجنی اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. تازو بل ګران زده کوونکو، د مالګو جوړېدل دی چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی سي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي، جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي، تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلزي مالګې دي او هایدروجنو څخه چش کېږي، ازادېږي. چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یا دوالی شو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په دې مثال کښې هغه فورمول ده، او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي، لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. له عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلوي سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي، نو د مالګې او په اوبو محلول کې دوی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي، نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي. چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده، کله چې دوی هایدرولیز سي د دې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالید یو مرکب چش کېږي او په نتیجه کښې اوبو څخه لاسته راځي. اول ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي، او د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل کېږي. تازو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو، که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملات کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کیدای سي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش سي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاسته راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایو، یعنې موږ او تاسو وویله چې په دوی طریقو سره یو خپله د لړني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولی شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي، د هغوی له اکسیدیشن عامل تر سره کېږي د هغوی ترمنځ، چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه تشکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې مثال کې موږ تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه تشکیږي لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه، د چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم د ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته، هیله کیږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښې چارې ولرئ.